Şey. د خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د کابل د خوندیتوب لپاره د نړیوالو ځواکونو د استخباراتي او پوځي همکاریو د زیاتولو هرکلی کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تور خم د لارې د خوندیتوب لپاره د 300 کسیز ولسی ځواک د جوړولو خبر ورکوي. د ایران بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اقدام چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یې له دندې لرې کړ ښیي چې متحده ایالات نیت لري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړونو ووځي. د پاکستان پولیس وایي لور خارته نږدې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمی حمله کې درې پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تور خم د لارې د خوندیتوب لپاره 300 کسیز ولسی ځواک جوړوي. د ننګرهار د والي ویانات الله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواک به د افغان ځواکونو د نورو تشکیلاتو په څنګ کې فعالیت ولري.
په دې موخه چې د جلال آباد تورخم لوی لارې امنیتي ستونزې حل شي او سیرمه او ولسوالیو کې دښمن وځپل شي، موږ په پلان کې لرو چې د بټي کوټ، مومندري او غنخیلو په ولسوالیو کې 300 تنو څخه ولسي ځواک د پدبل وګمارو.
د ننګرهار د والي ویان وایي تجربه ښودلې ده چې په دې ولایت کې ګمارل شوي ولسي ځواک د امن په ټینګښت کې مؤثر رول لوبولی دی. د کندهار چارواکي د تروریستانو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغې ډلې په شاولي کوټ، میوند او خاکریز ولسوالیو کې تروریستي فعالیتونه کول.
پر بیسونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې وسلوال بریدونه کول او د دې ترڅنګ قومي مشران او نور د دولت کارکونکي چې هلته په اداره کې کار کوي هغوی یې په چرکي بریدونو کې په نښه کوله.
د والی ویان وایي نیول شوو کسانو چې د کشفي راپورونو پر اساس د تېرې اونۍ په بهیر کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوي پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د اورزګان چارواکي وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پاتې برمته کسانو د خوشي کولو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. وسلوال کسانو له نن څخه 15 ورځې مخکې د اورزګان کندهار پر لویه لاره دیرش مسافر له موټرو ښکته او له ځان سره بوتلل. له دې ډلې ولس مسافر په دوو ډلو کې د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې 14 کسانو د خوشي کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. وسلوالو طالبانو چې د دې کسانو د تښتونې مسؤلیت په غاړه اخیستی ویلي له دوی سره د پاتې کسانو د برخلیک په اړه به د دوی محاکم پریکړه کوي. د اورزګان د امنیت آمر عبدالقوي عمری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټول تښتول شوي کسان ملکیان دي. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د شپږو غوره ټیمونو په دور کې خپل لومړنۍ مسابقه له ویست انډیز سره کوي. دغه لوبه د کرکټ د نړیوال جام لوبه د غوروي لپاره ترسره کیږي. ویست انډیز د دغو مسابقو په لومړي دور کې څلور امتیازونه اخیستي او افغانستان هیڅ امتیاز نه لري او د دې لپاره مهمه ده چې افغانستان نننۍ لوبه وګټي. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت په 12:00 پیلېږي. د افغانستان دوهمه لوبه به له متحده عربي اماراتو او دریمه له آیرلند سره وي. په دې دور کې له شپږو ټیمونو دوه به نړیوال وال جامته لاره پیدا کوي. د همدې سیمهونو لري څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اقدام چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یې له دندې لرې کړ ښیي چې متحده ایالات نیت لري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړونو ووځي. د ایران د اسنا دولتي خبري آژانس د عباس عراقچي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي متحده ایالاتو پریکړه کړې چې له دغه تړونو ووځي او په بهرنیو چارو وزارت کې دغه بدلون د همدې هدف لپاره شوی یا هم ښایي هغه یو دلیل وي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ټیلرسن لرې کړ او پر ځای یې امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر مایک پومپیو چې ویل کیږي له ایران سره د شوي اټومي تړون مخالف دی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. د پاکستان پولیسو وی لاهور خارته نږدې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمی حمله کې درې پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي دي. د دوی په خبره په پیښه کې شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوي دي. د لاهور د پولیسو مرستیال مشر حیدر اشرف اپرون وویل لومړنۍ څیړنې ښیي چې بم پوستې ته نږدې ځای پر ځای شوی و. دغه ځای ته نږدې د یوې مذهبي ډلې تبلیغي جماعت لویه غونډه روانه وه. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان پرون د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. په دې کتنه کې د تاجکستان او قزاقستان ترمنځ پر اړیکو خبرې وشوې او یو شمیر سندونه هم لاسلیک شول. د یوې نوې موافقې له مخې د دواړو هیوادونو اتباع کولی شي په یو یا بل هیواد کې تر دېرش ورځو پورې له راجستر پرته او د راجستر کېدو په صورت کې نوي ورځې پاتې شي. د موافقې له مخې که د تاجکستان اتباع په قزاقستان یا د قزاقستان اتباع په تاجکستان کې کوم جرم کوي او محکومیږي، د خپل بند موده به په خپل اصلي هیواد کې تیروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې پرون کریمیا ټاپو وزمې ته سفر وکړ. په پام کې د پوتین د 2014 میلادي کال د مارچ د 14 د هغې ټول پوښتنې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي چې روسیې ورڅخه له خپل قلمرو سره د دې ټاپو وزمې د الحاق د توجیه لپاره کار واخیست ګټه واخیسته وبښي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل په روسیه کې د راتلونکي یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې کریمیا ته د ولسمشر پوتین دا سفر په د کمپاین تر ټولو لوی او وروستی مراسم وي. بلخوا د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو کریمیا ټاپو وزمې ته د پوتین دغه سفر ډېر خطرناکه پارونه ګڼلې ده. هغه له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د اوکراین په قلمرو کې د روسیې د جمهوري ریاست انتخابات تنظیم کړي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د کابل د خوندیتوب لپاره د نړیوالو ځواکونو د استخباراتي او پوځي همکاریو د زیاتولو هرکلی کوي.
د موزیګانې د دشمن لیکي او د دشمن د تمویل کون کې منابعو تدیر مهمه ده چې کشف یې کړي او موږ وکولای شو چې دا په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو.
د افغانستان حکومت وایي د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې پرمختګونه کړي دي. د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ګزن یا پولیو د یوې نوې مثبتې پیښې خبر ورکوي.
د غازی آباد ولسوالۍ د یلګل په کلي کې یو ماشومه ده. ماشومه د درې کالو نه میاشتو ده، په دواړو پښو باندې بلج ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې له برېټانیا د درویشتو روسي ډیپلوماتانو پر ایستلو بیلابیلو سازمانونو عکس العملونه څرګند کړي دي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهم نیمه کې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو په پروګرام کې مو د اداري فساد مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې هم
ګل د ګلاب سوری د ولي بوی د سنځلي ناشتا د یار مزه کوینه، مثلا د کشمالی ګل ډیر خوبوی لري.
مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان د استخباراتي او پوځي همکاریو زیاتولو لپاره د وروستي اعلان هرکلی کوي. جنرال جان نیکلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په استخباراتي او پوځي برخه کې خپل همکاري زیاتوي. په دې همکاري کې به ځانګړي عملیات، پوځي سلام مشوره او د استخباراتي معلوماتو شریکول شامل وي. په کابل کې ورسته خونړیو بریدونو سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه راز له دغو خونړیو حملو وروسته د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره هم د کابل شاوخوا څنډو کې د څو کمربندونو د فعال کېدو یا د ځای په د جوړولو خبره شوې. البته د کورنیو چارو وزارت لخوا نور تفصیل دی. سالم محمد صالح په رپورټ کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي دا مهال د امریکا په مشرۍ د پوځي ایتلاف عمده هدف د کابل دفاع او خوندي کول دي. جنرال جان نیکلسن وایي که څه هم په کابل کې د بمی حملو په شمیر کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو دغه حملې تر پخوا پراخې سوي دي. ښاغلی نیکلسن ویلي چې وسلوالو طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په دغه ښار کې داسې شبکې لري چې د حملو لپاره اسانتیاوې ورته برابروي، خو دغه شبکې باید تشخیص او له منځه یوړل سي. امریکایي جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه په ورځ په بګرام پوځي اډه کې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیز د ورځنی سفر په همدې ورځ پای ته ورسید. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي په کابل کې د بمی حملو چاره باید واسي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د امریکا د پوځي او استخباراتي همکاریو د زیاتولو یو هدف د افغان قواو د کشفي او استخباراتي څانګو پیاوړي کول دي.
منظور دا دی چې باید زموږ استخباراتي قواوې یا هغه ادارې چې د کشف او استخباراتو په ارتباط کار کوي، د دوی ټکنالوژي باید دغه څه وشي چې د ټولو نیازمندیو په مورد وکولی شي چې مثبت ځواب ووایي. مثلا کمره او همدارنګه دا بالونونه اسکنیګل الوتکې دا ټول د مونږ په پلان کې دي چې متحده ایالات مونږ ته اکمالیه او مونږ د هغه نه د دشمن د موزیګانې د دشمن لیکې او د دشمن د تمویل کون کې منابع تدیر مهمه ده چې کشف یې کې او مونږ وکولای شو چې دا په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو.
په کابل کې په تیرو دوه میاشتو کې یو لړ خونړیو حملو د دغه ښار د امن په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. په دغو حملو کې سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړی چې وسلوال طالبان شي د دې لپاره چې وښيي افغان حکومت کمزوری دی او بشپړ کنټرول نه لري پر مهمو اهدافو خپلو حملو ته ادامه ورکړي. خود امریکا پوځي چارواکي اوس پر دې غور کوي چې په کابل کې د افراطي وسلوالو د شبکو د ځپلو لپاره د امریکا د ځنګړو خفیه عملیاتو له ځواکونو کار واخلي چې د بغداد په کوڅو او د افغانستان د ختیځ په غرنیو سیمو کې هم ورڅخه استفاده سویبه. خو په دې اړه چې په کابل کې به هم له دغو خاصو ځواکونو استفاده کیږي تر دې مخکې بحث نه وسوی. دا په اصل کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور له مخې چې په ډسمبر میاشت کې کانګرس ته لیږل سوی په پام کې ده. د افغانستان د خاصو ځواکونو شمیر تر 2000 میلادي کال پورې له 9000 او 22 څخه 3000 او 896 تنو ته زیات سي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چاپو اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په تېره بیا وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو ته د افغانستان ولسمشر د سولې هر اړخیز وړاندیزونه وکړل. د دغو وړاندیزونو څخه په دې وروستیو کې د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ وکړل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم تېره ورځ په کابل ته په خپل سفر کې وویل چې دغه وړاندیزونو څخه باید وسلوال طالبان ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم وویل چې دا یو فرصت دی چې طالبان باید ترې ګټه واخلي، کنه پر وسلوالو طالبانو به په روان کال کې ځمکني او هوایي حملې ډېرې شي. پر دې موضوع خبرې کوو. تاسو ته هم یو فرصت دی چې د په افغانستان کې د روانو سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړي او که هم پوښتنه لري له مسؤولو چارواکو مطرح کړي چې په دې پروګرام کې ورته بلنه ورکوو. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د سهار 8 بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان حکومت وایي د اداري فساد سره مبارزه په لومړیتوبونو کې ده او د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره عملي اقدامات کړي دي. د افغانستان د ولسمشری مانی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د کورونی چارو او دفاع وزارت په ګډون په یو شمیر مهمه بنسټونو کې د اصلاحاتو په اهداف عملی ګامونه اخیستي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې افغانستان د ملګرو ملتونو د بنسټیزې پراختیا اهدافو ته د رسیدو په برخه کې پاتې بللی دی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال په راپور کې
په داسې حال کې چې د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د ملي والی حکومت هڅې ناکامې بللې، د افغانستان ولسمشر مڼې وایي د فساد پر ضد عملي اقداماتو هڅو ښه نتیجه ورکړې. د ولسمشر مڼې د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د دغې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې یو لړ جدي او عملي ګامونه پورته کړي.
د دې بخش مو در عمل اقدامات مهم را انجام دادیم.
دی وایي موږ په دې برخه کې یو لړ عملي اقدامات کړي. د 1390 مریض کال په بودجه کې شفافیت یو له دغو اقداماتونه ده، او تر ټولو مهمه ده چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت په ګډون په یو شمیر مهمو بنسټونو کې اصلاحات راغلي، او د حکومت هڅه او تمرکز په دې ده چې څنګه کولای شي شفافیت او ځواب ورکولو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د فساد پر ضد د افغان حکومت هڅو د ملګرو ملتونو د بنسټیزې پراختیا اهداف نه دي ترلاسه کړي. د دغه راپور په حواله د پایداري پراختیا شپږ مهم اهداف د 193 ملتونو لپاره ټاکل شوي، تر څو یې له مخې فقر محوه او تر 2030 میلادي کال پورې د خلکو سوکالي تضمین کړي. د شفافیت نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې که افغان حکومت د فساد په وړاندې جدیت ونه ښيي، ناشونې ده چې افغانستان د پایداره پراختیا اهدافو ته پکې د فقر محوه کول، د سولې ټینګښت او ټولنیز عدالت شامل دي ورسیږي. په دغه راپور کې له ملګرو ملتونو په جدي توګه غوښتل شوی چې افغان حکومت اړ کړي سو د فساد پر وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د سرګندونې داسې مهال کېږي چې سو ورځې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان د راپور په خپرولو سره په 2018 میلادي کال کې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د فساد له پلوه د 1500 امتیازونو په درلودو سره تر سومالیا، جنوبي سودان او سوریه وروسته د نړۍ څلورم فاسد هیواد اعلان کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لوی سرنولي وایي د لوړ پوړو دولتي او ملکي او پوځي چارواکو په ګډون د فساد له 1500 په زیاتو دوسیو کار کړی چې په ترڅ کې د یو شمېر چارواکو دندې ځنډول شوي او ځینې کسان ممنوع الخروج اعلان شوي دي. خو د یو شمېر مدني ټولنو او کارپوهانو په باور کمکاري له فساد سره د مبارزې بنسټونو په کار کې د حکومت لخوا سیاسي لاسوهنې او زورواکي هغه لاملونه دي چې په هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلي وایي افغانستان کې د فساد ضد رواني هڅې ځکه بریالۍ نه دي چې د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه لا بنسټیزه شوې نه ده.
د افغانستان حکومت د دې لپاره نه دی توانېدلې چې فساد سره سم مبارزه وکړي چې د فساد ضد مبارزه بنسټیزه شوې نه ده. هغه په دې معنی ده چې د فساد ضد بنسټونه خپلواک نه دي، او د فساد ضد یو قوي قانون موږ نه لرو، او د فساد ضد مبارزه کې سیاسي چلن کیږي. نو ځکه په دغه برخه کې مونږ هغه لاسرونه چې باید ولرو متاسفانه چې تر اوسه پورې نه لرو.
ښاغلی افضلي وایي تر کومه چې حکومت د فساد ضد مبارزه خپل لومړیتوب ونه ګرځوي او په دې برخه کې له سیاسي چلن نه لاس وانخلي، له هیواد د فساد ورکېدل ناشونی دي. د په خبره د حکومت دیوي قوي را دینه موجودیت لامل د فساد جړلې ورستر بلې په پراخېدو دي او خلک یې لګڼو ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان حکومت وایي چې د فساد پر وړاندې مبارزه په لومړیتوبونو کې ده، او د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره عملي اقدامات هم کړي دي. د اداري فساد مثلا مو وړاندې د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو څېړلې ده. دغه راز د بل جون په د رشیبو اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
د نړۍ مهمو رسنیو افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر د سفر دوهمې ورځې او د سولې هڅو ته پام کړی دی. برطانیایي ورځپاڼې ډیلی ټایمز هم افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر سفر ته کتلی او د جیم میتس خبرو ته اشاره کړې چې وایي اوس د طالبانو لپاره تر ټولو غوره وخت دی چې د سولې مذاکرات پیل کړي. له هغه پرته به د دې ډلې پر وړاندې هوایي او ځمکني فشارونه زیات سي. ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکولسن خبرو ته کتلي او وایي په دې باور دی چې وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر د هوایي حملو د زیاتولو امر کړی، طالبانو ته ډیر تلفات اوښتي دي. ډیلی ټایمز پر دې تمرکز کړی چې د نیکولسن له جدید څرګندونو سربیره د امریکا معلومات ښیي چې طالبان د جګړې له ډګره لږ ایستل سوي دي. څلور ستوري امریکایي جنرال د کابل امنیت په داسې حال کې خپل لومړیتوب یاد کړی چې امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په یوه نوې مقاله کې لیکي امریکایي ځواکونه د افغانستان په پلازمینه کې د حملو د مخنیوي لپاره پټ هوایي عملیات کوي. ورځپاڼې لیکلي امریکا هڅې زیاتې کړي چې له افغان حکومت سره همکاري وکړي چې په کابل کې د حملو مخه ونیول سي. د واشنگټن پوسټ په وینا د عراق له سرکونو نیولې د افغانستان تر غرونو پورې د امریکایي ځواکونو پټ او ځانګړي عملیات معمول وو، خو د دغو عملیاتو په اړه په کمساري توګه په کابل کې خبرې سوي دي. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن څرګندونې خپرې کړې چې د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر جیم میتیس د سفر په دوهمه ورځ ویل د کابل په شاوخوا کې د شپې عملیاتو ته دوام ورکوي. واشنگټن پوسټ دا خبر هم یاده کړې چې د جیم میتیس غونډې نیکولسن هم دې ته خوشبینه دی چې امریکا او افغان حکومت دواړه د طالبانو له یو شمېر غړیو سره د سولې لاره ومومي، خو د ورځپاڼې په باور دا یوه اوږده لاره ده. خو نیوز ویک مجلې بیا افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر سفر ته کتلی او لیکلی چې جیم میتیس افغانستان ته د دوه ورځني سفر پر مهال د افغانستان د اولس کلنې جګړې ختمولو او د سولې د مذاکراتو د احتمال په اړه خبرې کړې دي. مقاله وایي دفاع وزیر د جګړې اخري هدف د نظامي بریا پر ځای د شکیلو لوریو سیاسي پخلاینه یاد کړ. میتیس وویل افغان حکومت چې تیره میاشت یې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ، باید له هغو کسانو سره د سولې مذاکرات وکړي چې خبرو ته یې لیوالتیا ښودلې.
ازادي راډیو اوري په کونړ کې چارواکي د ګوزن یا پولیو دی وی نوې مثبت پیښې خبر ورکوي. چارواکو ویل د غازی آباد په ولسوالۍ کې ول څلورو کلونو کم عمر ماشوم په دواړو پښو فلج ده. له دې سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر څلورو ته ورسید. مخکینۍ درې پیښې دوه په کندهار او یوه په ننګرهار کې ثبت شوې دي. په کونړ کې د پولیو دغه نوې مثبته پیښه په داسې حال کې ثبتېږي چې د دوشنبې له ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین پنځه ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا د وزارت چارواکو په وینا د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې لس میلیونه له پنځو کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په کونړ کې د دغې نوې پیښې په اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روح‌الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول حاجي محمد اسحق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی څه موده وړاندې په غازی آباد کې د مشکوکې پیښې مواد د معایناتو دپاره اسلام آباد ته لیږلي وو او اوس ورته ویل شوي چې هغه پیښه مثبت ده.
دا هو د غازی آباد ورسوالۍ د یلګل په کلي کې یو ماشومه ده، فاطمه په نامه ده او د پلار نوم یې موږ ته چرا کړی عبدالله په نامه دی، خو اصلي نوم یې محمود دی. ماشومه د درې کال او نهه میاشتو ده، په دواړو پښو باندې پلج ده. دا داسې کورنۍ ده چې تر دې وخته یې هم د خپله واکسین نه دي کړي او نور خپل دغه جم ګاونډ یې هم د واکسین څخه منع کړی.
حاجی محمد اسحاق وایي د ګوزڼ د پیښې پیدا کېدلو لامل په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو شتون او د هغوی لخوا د واکسینو کارکوونکو ته د اجازې نه ورکول دي چې ماشومانو ته د ګوزڼ ضد واکسین ورکړي.
موږ په نهه ولسوالیو کې واکسین په تطبیق کې ستونزې درلودلې. متاسفانه چې اوس د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې کې هم یو تعداد ماشومان چې هغه درې زر نه اضافي دي د واکسین څخه هم په دې کمپین کې پاتې.
په کونړ کې دینی عالمان وایي واکسین حلال دی او د حرمت هیڅ ډول دلیلی وجود نه لري. مولوی سید ولی الله وایي
اغوی ته زما پیغام داده چې هر هغه کار چې د دین په لحاظ باندې یا د دین په نوم باندې مونږ کوو باید هغه دغه تبیین وکړو. زمونږ د نورو خلکو سره په ټولو مسلو کې مسرده اختلاف دی چې هر خبره کوي په دلیل کوي، که موږ کوي باید په دلیل وکړي، که حج کوي په دلیل وکړي، که یو شی ته حرام وي په دلیل وته وي او که یو شی ته حلال وي هم په دلیل وي.
په روان 2013 زیږدیس کال کې په کونړ کې د ګوزن د لومړی مثبت پیښه د چي پیدا کیږي او د سره په ټول هیواد کې د فلج مثبت پیښه څلور ته ورسېدي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له بریتانیا د درويشتو روسي ډیپلوماټانو پر ایستلو بیلابیلو سازمانونو عکس العملونه څرګند کړي دي. دغو کسانو د ایستلو اعلان پروندې بریتانیا صدر اعظم تریزا مې وکړ. بریتانیا دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې موسکو ته ټاکل شوی مهلت پوره شو. بریتانیا د روسي د پخواني جاسوس او د هغه د لور په اړه د وضاحت غوښتنه کړې وه چې ویل کېږي د اعصابو بی سدونکي زهري مواد ورباندې په دغه پیښه کې البته کارول شوي وو. د هغه مواد چې د سړې جګړې په مهال په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې د خپل هیواد د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته پرون چهار شنبه پارلمان ته په وینا کې وویل له بریتانیا به درويشت روسي ډیپلوماتان وایستل سي.
They have just one week to leave.
دوی له بریتانیا د وټلو لپاره یو اونۍ وخت لري. دا حرکت به په تیرو ډیر شکلونو کې تر ټولو لوی او واحد اخراج وي او دا حقیقت مناکسوي د اول ور نه دی چې د روسیې هیواد زموږ د هیواد پر خلاف اقدام کوي. د دې اخراج لالارې به موږ په بریتانیا کې د راتلونکو کلونو لپاره د روسیې استخباراتي ظرفیت کمزوري کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د خپل هیواد یو ټلویزیون ته وویل چې مسکو د دغو ایستل کېدونکو ډیپلوماتانو لیست ترلاسه کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې وویل بریتانیا به له روسیې سره پلان سوي په لوړه سطحه هر ډول دوه اړخیز تماسونه وځنډوي. بریتانیا ته د سفر لپاره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته بلنه بیرته اخلي او د بریتانیا وزیر یا هم د شاهي کورنۍ کوم غړی به د دوبی پر مهال د روسیې د فوټبال د نړیوال جام سیالوي ته ورنسي. هغې وویل هیواد به یې له بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د بندیزونو لګولو لپاره خپل قوت لا زیات کړي. بریتانیا دا اقدام په داسې حال کې کوي چې مسکو له ټاکل سوي مهلت سره سم د یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو د کارونې په اړه توضیحات ورنکړل. ویل سوي چې دغه مواد د سړې جګړې پر مهال جوړ سوي وه. د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا یولس ورځې مخکې د بریتانیا د سالیسبوري ښار په یو تجارتي مرکز کې بی صد وموندل سول. د بریتانیا چارواکي وایي دوی د وژونکو کیمیاوي موادو په ذریعه په نښه سوي چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځینو لخوا انکشاف ورکول سوی او د نوي چوک په نوم پیژندل کیږي. خو د بریتانیا لپاره د روسیې سفیر الکساندر یاکوبینکو پرون چهار شنبه په لندن کې سکای نیوز خبری شبکې ته په مرکه کې وویل اول موږ غواړو د دغو موادو نمونی وګورو. له نمونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان له رسمي پروسې پرته دویم پړاو ته نځو. فکر کوم بریتانیا باید له نړیوالو قوانینو سره سم مخکې ولاړ سي. بل خو د ناټو تړون د تصمیم نیونې اصلي مرکز د شمالي اتلانتیک شورا په 1940 میلادي کال کې د ناټو له تشکیل وروسته د دغه تړون په قلمرو کې د اعصابو د بی سدونکو کیمیاوي موادو پر تهاجمي کارونې ژوره اندېښنه شولې ده. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک وویل د اروپایي ټولنې رهبران به پر دغه موضوع راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې بحث وکړي. دوی وویل دغه پیښې د ترانس اتلانتیک د یووالي اړتیا څرګنده کړه. سرګی سکریپال چې د روسیې د پوځ متقاعد استخباراتي ډګروال وو په 2018 میلادي کال کې د مسکو یوې پوځي محکمې د بریتانیا استخباراتي ادارې سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور په خیانت محکوم کړ.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم جوړ بخیر. نن مې ولادت یې مې ولادت مرکز لشکرګانه او یو کوم فاطم کې دی هلمند ولادت په بازار. زموږ ماشونه چې راځي د نن څخه په کابل بانک باندې راشي او نه راکې یا ځان دې خیانت کوي د دې کې چې واسطه والا یا د څه یو د واسو څنګه په ماشه نه ګرځي واخ د دې چې وړي او د دې چې موږ لا خوښنه او د غلو د وزارت داخلي او د دې چې موږ ماشونه دې پر واخ حواله شي چې نه کې چې ټول په اوره ولا دا ټول په اوره دا ولا کې ټول خلک او ته ولا ډېر شي د سره شي نه په غټ بانک راکې نه دلته کوم نه نه چې راځي د جنجالونو مشکلاتونه دا وو چې واسه ته چا د لو دا کسان خپل ماشونه واخ په 15 پاتې یا ټول ماشه دې نه د په وایو شوت یا په دغه باندې څو ګډانو څو دا سلام او توالاړو واشته والا نو چې راګنګر راځه توالاړو بیا د بانک پر دی بجې وختي وترسه ولی خپلو وو د تلونم بجې پر کار نه کول ځل ماشین په وخت نه راځي دا په من ما پیغام ټول ته ورسوي.
السلام علیکم زجی ازادی رادیو شو کارتون ته سلام نه وایم ز دی لوګر دی ولایت هم دی سرخ دی ولسوالی مګه دی غاصبینو نه ډیر مشکل لرو غاصبینو مزکی لاندې کړی دی خلک له مشکل سره شړی دی حکومت یې خیر مګه خبر نه اوري زه محمد حسن دی از دوه دی قریب اوسیدونکی ما دی ما دا پیشنهاد دی ازادی رادیو ته اشرف غنی دی دمګر خلګو غاګ واری یا غاصبین مخه دی ونیسی. السلام علیکم.
الله السلام علیکم. ما د ولسمشر محمد اشرف غنی صدا غشتنه ز سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د پاکستان پر برابر د طالبان سره د غیر مسلمان پاکستان باید په تور لیست کې راولي. دا هر څه د څنګه معلومه ده چې هر طالب ګیر کې هغه د توای چې د پاکستان سره غلای نو بلاله پاکستان نه پدې توای ما تاسو دا غوښتنه ده چې یو د موږ ماشونه راولای په داخله کې دا غوښتنه مې ده چې میاشت میاشت راکې چې موږ څه په دوه میاشت په دوه میاشت راکې چې موږ سره چې هغه موږ څه کندارام واخنو که موږ سره تام کاری کړی د موږ میاشت پر میاشت راکې
ستا سی پیغام ستا سی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
دا او ستا سو سو پیغامونه او سم یو زل بیا پام وکړی دی د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته په کونړ کې چارواکي د ګوزن یا پولیو د یوې نوې مثبتې پیښې خبر ورکوي. چارواکو وویل د غازی آباد په ولسوالۍ کې یوله څلورو کلونو کم عمر ماشومه په دواړو پښو فلج ده. له دې سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر څلورو ته ورسېد. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تورخم د لارې د خوندیتوب لپاره د 300 کسیز ولسي ځواک د جوړولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواک به د افغان ځواکونو د نورو تشکیلاتو په څنګ کې فعالیت مخته وړي. د کندهار چارواکي د ترورستانو د یوې وکسیز ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې په شاولي کوټ میوند او خاکریز ولسوالیو کې ترورستي فعالیتونه کول. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د اول خان په نوم یو کس چې وسلوالو طالبانو تښتولی وي او وسلوال طالبان وژلي او بیا په تیښته بریالی شوی دی. د چارواکو په وینا هغه د سروبي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د قمندان ورور دی چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولی و. د اورزګان چارواکي وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پاتې برمته کسانو د خوشي کولو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي. وسلوالو کسانو له نن څخه 15 ورځې مخکې د اورزګان کندهار پر لوی لار 10 مسافر له موټرو ښکته او له ځان سره بوتلله. دې ډلې 12 مسافر په دوو ډلو کې د قومي مخاورو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د شپږو غوره ټیمونو په دور کې خپله لومړنۍ مسابقه له ویست اندیز سره کوي. دغه لوبه د کرکټ د نړیوال جام لوبه د غوروي لپاره ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اقدام چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې لرې کړ ښیي چې متحده ایالات نیت لري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون ووځي. د پاکستان پولیس وایي لاهور ښار ته نږدې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمي حمله کې 3 پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې وشوې او یو شمیر سندونه هم لاسلیک شول. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې پرون کریمیا ټاپو وزمې ته لاړ. په پام کې د پوتین د 2014 میلادي کال د مارچ 14 د هغې ټول پوښتنې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي چې روسیې ورڅخه له خپل قلمرو سره د دې ټاپو وزمې د الحاق د توجیه لپاره ګټه واخیسته. که غواړی د دې خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موویل د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په ونیس پروګرام کې مو د اداري فساد مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې هم مو ګلانو ته کتنه کړې.
ګل د ګلاب سورې د ولی بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر خوبوی لري.
مخکې دلته چې د جون په شیبو کې اونیس پروګرام ته ور ورسیږي په مکرې د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. ک اوریدونکو ته لمړی د اداري فساد د پایلو په اړه معلومات ورکړي چې څه او کومي پایلې لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. اداري فساد په ټولو هوادونو کې شتون لري، اما کچای او اندازې لیو هواد نه تر بل هواده همیشه په توپیر کې ده. یعنی فساد یو مطلق واحد نه دی، بلکې یو نسبی اداري فساد کوي سمو غوي چې یو نسبی شی ده، چې یعنی په یو هواد کې بعضی موارد فساد ګڼل کیږي، اما په بل هواد کې هغه موارد فساد نه ګڼل کیږي. نو موږ نس وایو چې یو شی ته په ټوله نړۍ کې فساد وایو، اما فساد په هر رنګ هر شکل چوي یا په هر اندازه چوي په هر هواد کې چوي هغه خپل ناوړی اغیزي په ټولنه کې لري او نور ډیر زیاتې ناوړی اغیزي هم لري، لکه څنګه چې فساد خپل د بشري حقوقو د نقص سبب کیږي. یعنی په هر جامعه کې چې فساد شتون ولري هغه ته د ډیری د ټولنې د ډیری افرادو هغه اساسي حقونه د پخولاندې کیږي. د خدماتو د کیفیت چټوالی یو بل هغه غیزه د فساد کواسي پټولنه ولري. یعنی هغه خدماتو چې په ټولنه کې باید په هغه معیاري توګه چې باید رایسي هغه نسی کېدای په یو ټولنه کې رایسي، بل دا چې فساد د دې سبب کیږي چې د خلکو اعتماد په دولت باندې او د دولت په ورتیا باندې او د دولت په اراده باندې د هغه ټولنې یا د هغه واده آبادی اړه باندې ضعیف شي. یعنی کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې ضعیف شو د دې سبب کیږي چې هغه داخلي منابع چې هر ټولنه لري هغه له منځه ولاړ شي، سرمایه گذاري په هر ټولنه کې کچای ټیټیږي یا هم تر دې حد چې هن له منځه پوری کلایسي سرمایه گذاري او له فقر سره بیوزلی سره هغه مبارزه چې هر دولت غواړي چې لږې سره مبارزه وکړي هغه په ټولنه کې ټیټیږي. یعنی کله چې فساد ډیر زیات وي د فساد کچه په یو ټولنه کې لوړوي هغه ټولنه نشي کوي چې له فقر او بیوزلی سره متوګه باندې مبارزه وکړي. د اقتصادي ودې د سرعت د کموالي سبب ګرځي. یعنی هغه ټولنه کې چې فساد ډیر وي هغه ته اقتصاد په هیڅ توګه نسی کوي چې په هغه رنګ چې باید پیشرفت وکړي یا وده وکړي هغه نسی کوي چې وده وکړي. د ټولنې د ثبات او د امنیت د تهدیدو سبب ګرځي. یعنی کله چې ټول قدرت او اختیار د یوې محدودې ډلې پلاستلويږي نو طبعا هغه قدرت خپل د دې سبب کیږي چې خلک فساد منځته راسي. یعنی هر چاته چې به دوله قدرت وسپارل شي هغه د دې سبب کیږي چې په غیر ټولنه کې فساد منځته راوړي. د ملي او نړیوال مشروعیتونو تضعیفېدو سبب ګرځي. یعنی هغه خپل فساد د یو دولت مشروعیت د سوال لاندې وړي یا د هغه دولت د تاثیر په یو ټولنه چې څنګه چې باید وي هغه د سوال لاندې وړي. نو دغه هغه ناوړي اغیزې یا پایلې دي چې فساد یې کوي په ټولنه کې ولري.
ډېره مننه اغلی ګروال. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې په فساد د مرتکبینو یا هغه کسان چې د فساد تور باندې دی یا فساد کړی دی په قانون کې د هغوی لپاره کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د جزا په نوي کوډ کې چې همدا سو وخت مخکې تصویب شو ټول اداري فساد جرمونه هغه په نظر کې نیول سوي دي او هغه ته مشخص جزاګانې په نظر کې نیول سوي دي. چې زغړم هغه جرمونه چې اداري جرمونه یا د فساد پاکړه جرمونه چې د جزا کوټ په نظر کې نیولې هغه اول نوم اخلم چې اولی رشوت ده. یعنی رشوت د جزا کوټ مشخص جزاګانې تعین کړې دي. اختلاس ده، له وظیفوي موقف نه ناوړه ګټه اخیستنه ده، په اداراتو کې د تبعیض شتون ده، د سرمایه یا د داري یا د شتمنۍ قانوني زیاتوالی ده د اسنادو تزویر ده د اسنادو مهمو رسمي اسنادو غلا کول دي د قانوني صلاحيت څخه تیر وتنه ده پر رسمي امکاناتو او هم رسمي وخت څخه شخصي استفاده ده یا پر رسمي وختو کې د وظیفه پریخودل به د امیر له اجازې نه او د ټاکل شوی دندې په سر کې رسولو کې ځنډ ده او یا هم داسې نور مواردی چې د جزا کود هغوی ته اشاره کړې ده.
ډیره مننه. د رشوت اختلاس له وظیفوي موقف څخه د ناوړې استفادې او غیر قانوني ډیرې درایې لپاره هغه کسان چې ډیره درایې ترلاسه کړې وي د هغوی لپاره د جزا په نوي کوټ کې کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د رشوت جرم په اړه به اول بحث وکړو ځکه چې دا یو ډیر معموله جرم دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات شتون لري. که پخوانی جزا قانون ته موږ وګورو هغلته د رشوت ورکوونکي او د رشوت اخیستونکي مجازات برابر ورو سره، اما په نوي د جزا په نوي کوټ کې دا لږ زره تفاوت لري په دې چې هغه څوک چې رشوت اخلي د هغوی جزا همغه حبس ده او هغه څوک چې رشوت ورکوي هغوی ته مالی جزاګانې تعین شوي دي، یعنی نقدي او مالی جزاګانو باندې محکومیږي. د نمونې په توګه زه وایم سم که چیرته یو څوک تر لس زره افغانۍ پورې رشوت واخلي نو هغه په لنډ مهاله حبس باندې محکومیږي. که چیرته له لسو د رشوت اندازه له لسو زرو نه تر شلو زرو پورې وي په 2 کلن متوسط حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت کچه له 1 میلیونو څخه ډیره وي نو هغه په هغه اوږدمهاله 10 کلن حبس باندې محکومیږي. او د رشوت ورکوونکي جزاګانې څنګه چې ما مخکې هم وویل د رشوت اخیستونکي د جزاګانو نه فرق لري، توپیر لري. رشوت ورکوونکي ته هغه مغه نقدي جزاګانې تعین شوي دي، یعنی که چیرته کوم څوک 1000 افغانۍ رشوت ورکړي نو په 15 چنده زیات باندې دی محکومیږي، یعنی دی مجبوره ده چې 15 چنده زیات دولت د هغه اندازې رشوت چې دور کړی بیرته ورکړي. مثلا که څوک 1000 افغانۍ رشوت ورکوي باید 50 افغانۍ بیرته دولت ته ورکړي، یا هم که 1000 نه تر 1000 زیات دی رشوت ورکوي باید په 10 چنده باندې زیات باندې محکومیږي. او ما په هغه صورت کې چې دی 3 میلیونه زیات رشوت ورکړي بیا دی په حبس باندې په بند باندې محکومیږي چې هماغه اوږدمهاله 10 کلن بند یا 10 کلن حبس دی. او د اختلاس د جزا په اړه باندې که زه وایم د اختلاس د مرتکبینو جزا که چیرته کوم اداري مامور 1 لک افغانۍ اختلاس وکړي په 2 کلن متوسطه حبس باندې محکومیږي، او که چیرته تر 1 لک تر 5 لک پورې افغانیو پورې اختلاس وکړي په تر 2 کلونو زیات متوسطه حبس باندې دی محکومیږي، او که چیرته تر 1 میلیون افغانۍ پورې اختلاس وکړي په 10 کلن اوږدمهاله حبس باندې محکومیږي، او که چیرې تر 100 میلیونو پورې له 100 میلیونو تر 100 میلیونو پورې حبس اختلاس کړی وي نو دی په دوامداره حبس باندې محکومیږي. چې دلته د جزا نوي کوټ دوامداره حبس موږ 2 رقمه دوامداره حبس لرو، یعنی درجه اول دوامداره حبس او درجه دوهم دوامداره حبس، چې هغه په دې حالت کې د باندې درجه دوم دوامداره حبس تطبیقي چې هغه له 14 کلونو تر 16 کلو پورې ده، او درجه اول حبس په د جزا په نوي کوټ کې له 16 کلونو تر 10 کلو پورې پیشبینی کړی دی. او که د وظیفې نه د ناوړه یا له موقف نه د ناوړه ګټه اخیستنې جرم په مجازاتو باندې بحث وکړو نو باید وایو چې که چیرته کوم څوک له خپلې وظیفې نه ناوړه ګټه اخلي نو دی یا هم په متوسطه بند باندې محکومیږي او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 2000 نه تر 3 لک پورې ده دی محکوم کیږي، او یا هم له مسلک څخه یا له هغې وظیفې نه چې دی کار پکې کوي له هغې نه ایستل کیږي. او په اداراتو کې تبعیض که په نظر کې ونیسو په دې صورت هم که څوک ثابت کړي او یا هم وکوای سي چې ادا وکړي او یا هم خپله ادا ثابت کړي او رسمي اسناد راوړي چې ورسره تبعیض شوی دی په کومه اداره کې نو دی تبعیض کوونکی په متوسطه حبس باندې او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 150 تر 200 افغانۍ پورې ده محکومیږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو والا یا په تاسو والا
او باندې نور موږ د حکومت خیښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
ګروال صاحب د ورستی پښتنې په توګه د اداري فساد سره د مبارزې لارې چارې سي
ډیر زیاته مننه عارف صاحب باید وایو چې متاسفانه زموږ ټولنه په دې اواخرو کې په فساد کې ډیر زیاته غرق ده چې د دې سبب سوې ده چې حتی په زموږ ټولنه کې اقتصاد رشد نه کوي او له اقتصادي لحاظ نه موږ ډیر زیات پس پاتې یو لکه څنګه چې دا سوش په مخ کې هم د شفافیت نړیوال سازمان یو گزارش خبر کو په غو گزارش کې افغانستان څلورم مقام ترلاسه کړی و یعنی په هغه گزارش چې په 2018 کال کې نشر شوی و افغانستان اتم مقام درلودل اما متاسفانه په د یو اخرو کې موږ څلورم مقام تر لاسه کو یعنی بل سوریه سومان سوریه سودان او سومالیان مخکې سو نو دا څلورم مقام د دې ویان دی چې موږ اوس هم په فساد کې ډیره غرق شوی اما بیا هم تر 2014 کال نه و امتیاز ډیره اخیستی دي چې دا هم هغه بازی پالیسی وی چی پالیسیگانی چی دولت رامنځته کړی د فساد سره په مبارزه کې لکه څنګه چې تدارکات قانوني سول په دی اواخرو کې او یا هم د عدلی او قضایی مرکز ایجاد سول چې په هغه کې ډیری لوړ پوری چارواکي چې په فساد کې غرق کړل هغه محاکمه سول نو دا غو بازی موارد چې د دې سبب سول چې فساد لیک زره کچې راټیټسي او زموږ هغه امتیازات چې په خاخسي او ترغینه په دې کال کې ونومره ډیری افغانستان اخیستی دي اما بیا هم په کار چې ډیر زیات اساسي کارونه وسید فساد لمنځه وړلو کې لکه څنګه چې اولينه اساسي کار چې کېدای شي د فساد سره په منځ فساد لمنځه وړلو کې سرته سي هغه د چي یو قوي سیاسي اراده باید موجود وي یعنی دولت باید هوډ وکړي چې فساد لمنځه یوسري او هغه څوک چې په فساد کې غرق دي یعنی د فساد لاملین دي هغه باید په رسمي توګه محاکمه کړي تر څو چې هغه نور ته پنداوي برتسي او بل دا چې د مافیات د جزاګانو مافیات لمنځه یوسي یعنی هر څوک چې په فساد کې ګرځي ککړوي باید هغه ټول مجازات شي او محاکمه شي
ډېر مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري په طبی لحاظ هر انسان کولی او له نورو ځانګړی څیز خوښوي په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپیریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي ور وبخي د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي ځینی اند ګلونو دومره مینوال دي چې لډیرو لریو هوادونو څخه راغواړي او دلته روزي دا چاره له په خواڅ خو سریه شوې ده موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت د بارنی هوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودی ته چمتو کړی ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
قدرمنه دوستانو کچيري په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کاس له ګل سره تشبيه کړي نو مقابل لوري پرې خوخيږي د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکي چیز دی زینو بیا ګلونو ته ځانګړي شاعري کړي زینو د سمبول په توګه کارولای او زینو یې ارزښت دومره لوړ خودلای چې ډېر کم چیزونه ورته رسیدلی شي زینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي او زینې ان دومره خوخوي چې زرګونه افغاني د ګل په اخستلو لګوي او لری هیوادونو یې دلته راوي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی
روحن سړی پې تازه کیږي یو نوی فکر سړی ته پیدا کیږي نو په دې برخه کې یوه لنډۍ شته دی چې ګل د ګلاب سورې د ولي بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر خوبوی لري، ام خوبوی لري، او ام د عاشق د خپل معشوقې د پاره یو نه خطا کړی ده او ویل دي چې ماته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر کشمالی کرلې دي نه وای باور به خره په ګل مور دي باغوان ستانیم ګړنیت می جوړوینه. که یو بوټی شین وی که ګل وی که هرڅه وی نه الګی وی، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي خو هغلته سم دغه نه کوي، دغه نه لګیږي سم. د دې نه به دا ښایي چې موږ دا د ګلانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا د اغیزې نه راځي دلته کابل ته نه رسیږي، نو د دې ځای د اغیزې هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبې تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې دغه شنه کېدل او د ده کېدل ناممکنه خبره ده، داسې په اسانۍ منې نشین کېږي او کوشین شي خو ډېر ښه دی.
نوموړی وایي که چیرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نه وای نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نه وای کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودمو داریم گلی که تربیه میکنیم از
موږ شاوخوا سل ډول ګلونه دلته خرڅو او اکثره یې موږ په خپل فارم کې روزو. د ځینو تخمونه یې موږ له خارج راوړي او دلته یې موږ نسلګیری کړي. ځینې نور یې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکې پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کیږي. پخوا په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډیرېدو دي. په کابل کې خو د مرسل، پتونی، شبو، ادم چیراو داسې نور ګلونه ډیر خلک
پتونی و شبو و انتری ادم چیرا فلاکس تماما گل دگا.
دای وای چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نه روزل کیږي او لامل هم د ځانګړي اقليمي شرایطو نه برابرښت دی. نو ما وړي د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وای
اته ګلوم اسکا سات
داسې ګلونه شته چې لسلو افغاني نیولې ان تر شلو زرو افغاني پوری قیمت لري. دا ګلونه بیا خوبي او اتر لري. په خو موږ د خارج نه ګلان راوړي، مګر اوسی راوړنه کم شوې ده. خو هغه فارمونه چې په جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او یوشمیر نور ولایتونو کې دي، دوی له پاکستان، ایران او یوشمیر نور هیوادونو ګلان راوړي.
مردم دغه توزیع میکنن بس خلاص.
د دې خبره چې یوشمیر ګلان کې دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري، مګر هغه ګلونه چې لیلر ولایتو څخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقليمي شرایط برابر نکړي نو خرابيږي او پر دوی تاوني کی.
وخت بسیار ګل
په خو به خلکو ګلونه اخیستل، مګر اوس ګلونه نه اخلي ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان کوو.
کله نه میتونه ګل خریدم میتونه کس
دی وای کچا په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیر شوی او د ګانو ګلانو نسلونه لمنځه تللی، خو بیا هم د یو شمیر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي. د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی. د زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمیر ځانګړي ګلان راځرغونیږي چې کوچیانی میرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د دې ګل ورته وایي پارسیوانه ورته ګل لاله وایي، یو رقم ورته چارګوله کوم ورته لري، لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دښتو کې خدای شي نه کیږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډیر ښایسته ګل درته کبوی کی د څلور تور خالونه په پانه باندې لري. یو رقم ودی غریزه په نامو باندې چې دا غره کې ماخی ورته وا یغځه باندې بوټه ده، دا هغه ډیر خبوی هم لري. نو دا غریزه به اکثر د خزو څغرت تلی او خصو مسو پسې دا ګلان به یخیزلو په دا یختو کې به ټومبل او نور خو دغه دشت دا ګلان دي لکه ګل لاله او چار ګلکو زبوی او وګی او دا رنگارنګ ګلان.
د کابل څنګه محمد نعیم وایي چې د پخپل هم یو شمیر خارجي ګلان کرلي او دای تل کوخه کوي چې د ګلانو پالنه وکړي. دا چې کوم اولی لاغه به وورو
مرسل درو درې څلور رقم ډېر ښایسته دی مرسل، او یو رقم سربرګ ګلان دي چې هغه د مرسل سر مشابه ډېر زیات لري. چریبان درو روسي ګل په نامه باندې یادیږي، هغه ګلان درو چې ډېر دوامدار ګلې پاتې کیږي، زر پاڼې نه ریزيږي، هغه ګلان درو پورې هم کړو هم بوټي لرو. ګل خو یو ښایسته شی ده، انسان فطرتا هر څه ښایسته وي، انسان خوښیږي کنه، او هر ګل سړی ورته ګوري په کې د خدای تعالی قدرت سړی ویني. پاڼې یو رقم، د ګلانو رنګونه بل رقم، د نه سړی خوند اخلي، طبیعي مناظر او د ښکلا مناظر چې هر سړی ویني دغه سړی خوند اخلي.
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایابه ګلان لري چې دا یې هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، د هغو دپاره یو ذوقي خبره ده. هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګارنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني یا یې کومو ملکونو ته نسبت کیږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته خوند ورکوي. دغه کار چېر څومره زیات شي، نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چېره ورځې زړونه ټپي، یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني، په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي، یو کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې یې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق لرمه، روزه مې، خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بله ورځ دې کور نه وزم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالوم؟ دا هم ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود ځای کور کې لرم، په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدی شي چې همغلته راوشي هغه کارمه ګلدانونو کې کېښودلي، ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه راوړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته، په هماغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. او تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان، فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کېږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرش سراوار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم متر یا دینم لاپسې وراخوا، دومره غټېږي، بوی لري. تر څنګ یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ته څه نوم یې، خو دغه مروج نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، که څه خلک داسې یو انګېرنه لري چې دې ته ماران راځي، یو دا وغه رښتیا چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي. ولې دا ذوق بله خبره ده، نو بیا سره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرمه، ګلابو ته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنی بوی نه لري، دغه هم یو درې څلور بوټي نل کړي دا راسره شته.
وجیه الله شپون راسره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپله خاطره شریکه کړې. راځئ هغه ته غوږ شو.
انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې فقط دغه شنه ویني او شینځې ویني. باور وکړه، زه د دې داسې تجربه لرم. کله چې زه په نه اتیا کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیخه کې زخمي شوی وم، او بیا پس د څو ورځو نه زه چې لاندې ښکته کړلم، یو نګران په شاتامه کې یو ګلخانه وه چې هلته کېنولم، باور وکړه چې زما داسې په دې روحیاتو باندې په طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو، دې شنو ګلانو، شنه سبزه مې ویلدله، ګلان مې ویلدل، بیخي یو قسم ته ډېرې دغه کړم. یعنې زما دغه مریضي، دغه بد حالت، دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم، دغه حالت یعنې بیخي یعنی تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کو. دا ماته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او ګلو دا د انسان خوښېږي. دا په فطرت کې اغلی دي.
درنو اوریدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
پل روانیم گام گام گگے
Ram 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 Ram